السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه تر شنه آسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یو درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه په خبره، په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو، د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره ګوري کت څنګه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې وکړې. تر څنګ یې طالبانو حکومت تېره اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوو ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوي موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لږ تر لږه شل زره رنجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لږ تر لږه دیر زره ډالر تمام شوی و. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د راپور پر اساس لږ تر لږه 50 زره موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوي و چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې لګول شوي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یکشنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا د بشار الاسد له پرځېدلي نظام وروسته د سوریې د لری کېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې وستر ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې بشاو خوښ پک زره کسان په سیمه ایز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 5 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند د دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپورونو له مخې ښایي بابیش له ښي اړخي ګوند اس پی ډي سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لیوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دی. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخي په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر 1.5 مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنی شي چې په کابل کې د اوبو نشدې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سر چینی دی وڅېوی دی. د مرسي کور د مندونی لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شایي په کابل کې د اوبو ټولي سرچینې تر 2030 پورې وچی شي، چې د شار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښ وي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچی شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کیږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو، چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوه مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړه وچېدو سره مخامخ وي، خو بې له شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 30% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی، د اوبو تقاضا ډېره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشتوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړه. د اوبو او د حفظ الصحه پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحه پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. له هغه وخت چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحه لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوی دی. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډېره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبو چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که تاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبو سطح نور هم په ټیټېدو ده، حتی د وچېدو حد ته رسېږي، او دلایل څه کېدای شي؟
بلکل، تر ټولو مخکې سلامونه و سلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطحه لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران وکړي، هغه وخت مې چې به چې باران وګلي ورېږي، دغه د پروانه شدید غلی ولیدله. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث د دې شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو، غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د زهرو حیثیت لري او په اوبو باندې استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک میتر نه لري، بامونه نه، موټر شوي نه، سلمانیانې کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دې نه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر دستګاوې چې لګول شوي دي او دا د ځمکې له اندازې اوبه راوباسي دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوکې بودې.
ډېره مننه استاد. اوم ویل چې په اول به په دلایل خبري وکړو. ډېره زیاته مننه. کور ودان ډاکټر صاحب مایار، یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی، یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي، او که دا هم د چې په یو و میلیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کړي، فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي، یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي. د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایار، فکر کوم چې مایار صاحب زما ژغ نه اوري، خو خیر تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي، ګوندي زما خبري واوري. ډاکټر صاحب مایار څنګه اوس ما خبري اوري؟ صحیح، دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل په هان صاحب دوجال څخه وکړم. دوجال صاحب، تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل، دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لوی شهرونو کې، هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي، اوسیدونکو څاګان نه کینی، اوبه په نلونو کې ورته راځي، هغه اوبه هم عموما په شاوخواي بندونه جوړ شوي، لغه بندونه ورته راځي، یا سندونه روان سندونه لري، هغه اوبه تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوس نفوس 2 میلیونه تر رسیدلې دی، دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبه باندې اتکا کوي.
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده. اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نه لولو سیستم په مان راته شو، او دا مشکل حل و په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر و، او دا چې کورونه لکه شارینه و وزیر اکبر خان و کارتیسی و کارتیچار و هر کور
په هغه وخت چې دا نلدوانی و تاسو وایست، هغه وبل کوم زهر
هغه معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا و چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیرې نه خشته ده. دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیرې وې دا ټولې د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وې چې دا سیستم یې تقویه کاوه، اما دغه ځینه دوه ویالې راغلې وې دا د کومې تخنیک او افشار و دغه ځایو پورې دا ساحه دا د سلو مخه خوشحال مینه دای آبیاري کوله. حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وې دغه د کومې تخنیکو دی. بله لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلودې، کلانجو یې ورته ویلې دا د چوستون د خوانه هغه د لنګندر د دې نه ډېرې پاکې اوبه وې. دا دغسې راته راته وسلابات و بالاخره تر دغه بالای سارو تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث د دې ګرځېدې چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي چې ورته چمچمست وایي او بلې چې و دغه د ګزرګاه سې سره چې دا دواړه یوځای کېږي د ورته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې، خو او دا د شمالي شکل باندې او شکل د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچې شوي دي. یعنی جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټولې قطع شوي دي. نه د پغمان دغه ویلې راځي، نه کلانجوی په اندازه اوبه لري، او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره یوځای شوي دي. د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده، اما په مقایسه د نورې دنیا کابل ښار اوس هم ډېر وړوکی ده، ډېر زیات. هغه شبکې چې نورو ملکونو کې سیندونو ته جوړې شوې دي بیا هلته پنځمه برخه هم که کابل کې جوړه شي بیا هم اوبو مشکل حل کېدلی شي. اما استفاده دو چنده او در چنده اگه هم پدید نمناسم شکل سر دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکون کی.
بله دیره مننه پوهان صاحب دودیال. داکتر صاحب مایار، پوهان صاحب دودیال زینو عواملو تا اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، لوبو څخه به دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې لکه بل کابل دی او بول او چیدو سره مخامخ دی. تاسو نور څه پی زیاتوي؟
ډیر مننه. سلامات اوسئ. په اصل کې کوم غوړ تاسو کورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیم اند خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې وسته په دې منظم سیستم باید درلودلی، او د همدې خاطر په ښارونو کې د آبرسانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د په هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار. که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوی وي همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه هغه به د آبرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د آبرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کالونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي، داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حل لاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه، او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلابو شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساگان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ. کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ. کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو چې د کابل د ښار په باره کې ده، د کورونو جوړولو داسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2013 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې درېغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې ما دا نظر د عصمت سروان صاحب چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره داسې دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې لیدلی ده، اکثر داسې اوبه وي چې هغه دا د تشنابو یا د لارو باندې راوتلي یو خدا خبره وي. بل داسې ده دغه د اوبو پاره کې چې دا دی اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لارې نه کېدای شي ښارونه ته مو اوبو ورسیږي مثلا د پایپو یا د بهر رقم باندې چې اسمت سروان سبا بندونه بیا رغونه وشي باید بندونه یو بل دا ده دغه اوبه چې دي چېرته ورښتنه ډېر زیات وشي ډېر بارانونه وشي د هغې له وجې نه هم کېدای شي دغه اوبه یو څه پیدا شي یو څه زیاتې شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور زموږ د افغانستان نور داسې هېوادونه دي چې هغلته اوبه اوس مخ په ښکته روانې دي دغه اکثره دا برمې دي دغه خلک کاږي مطلب په ډېر زیات یعنې چې زوړې سیم داسې ما اورېدلي دي او داسې خبرېږم چې
ډېره مننه زرملوال صاحب کور دې ودان. یو بل اوریدونکی هم لرو قاری صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ قاری صاحب.
سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړه، پسته ډېرې مودې ستړی مې اوس سره ورکې ان شاء
الله. همداسې ده، مننه، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، ستاسو میلمنو ته، استادانو ته. خبره دا د اوبو په باره کښې موږ تاسې څو واره خبرې سره کړې دي، هم هغه موضوع ده او هغه موضوع ده. دا تنها د کابل موضوع نه ده، بلکې د ټول افغانستان موضوع ده. او بله خبره دا ده چې که زه خپل د ولایت تصویر درکړم، موږ جوزجان ولایت چې یو په یو ریګو په یو دښت کښې راګیر ولایت یو، وګر چې د معدینو کور دی جوزجان، د ګازو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر ننه پورې جوزجان څه خدمت نه دی شوی. نو هغه خو لا په هر صورت رالو د اوبو په باره کښې پخوا بارانونه کېدله په جوزجان کښې، واورې کېدلې، اوس هغه بارانونه چون تغیر د اقلیم راغلی دی، هغه بارانونه واورې نشته، هېڅ شی نشته. که یې هم په داسې اندازه دی چې یو دا قدر اوبه نه ذخیره کېږي، نو زما غوښتنه دا ده، اول خو د نظام وظیفه ده چې دا خلک کنټرول کړي، هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي. دوهم د ملت مسؤلیت دی، تنها په نظام هم نه کېږي. درېیم زموږ د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څه رقم باید سپما شي. که موږ ته بندونه جوړ شي، موږ ته اوزونه جوړ شي، موږ ته ذخیرې جوړې شي، بیا انشاءالله تعالی دا ګرده کارونه کېږي. ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي، یو مسؤلین د نظام، یو ملت، بل علما. علما باید آګاهي ورکړي، ملت باید په دې اړه کوشش وکړي، نظام باید کنټرول ولري.
ډېره زیاته مننه، کور ودان. له دواړو درنو اوریدونکو مننه کوو. استاد دودیال، د زرملوال صاحب په خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دې ته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په اوبو کې سپما وشي. دوشي ته چې ډاکټر صاحب معیار هم اشاره وکړه چې اوس دیز ښار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کېږي لکه په کابل کې. فکر کوم زما په فکر چې منظور یې دا و چې که دا اوبه دولت کنټرول کړي وای، نلونه وای، خپله دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته اوبه انتقالولی، میترونه درلودی، خلکو به اصراف نه کوو، اوبه به یې سپمولې او هغومره اوبه به یې مصرفولې چې په کار دي، نو اوبه به داسې نه وچېدي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بلکل، مونږ دغه استعمال د اوبو چې دا اوس ګورو دا ډېر غلط ده، ډېر ناوړه ده. حتی دغه وخت که د اوبو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او د اوبو دومره افراطي ضایع کول بالاخره نتیجه یې همدغه شی رسله لکه دا اوس چې ده. دا خو د هغه استعمال موضوع. او بل دا ده چې دغه د اقلیم او د ورښتونو ویلې دپاره هم مونږ د خپله لاسه مو بارانونه دغسې کم شول، ګډوډ شول، وخت یې هم بدل شو، شکل هم بدل شو، د واورې په ځای باران، د باران په ځای ګلۍ، د ګلۍ په ځای بیا بېرته داسې بې موسمه باران. دا ټول زمونږ د ناوړه تدابیرو، د ناوړه کړنو دي، متاسفانه د خلکو.
استاد، لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي، لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلوي، لکه څنګه چې بوټي ځان بدلوي، نو د دې هم چاره حتما شته. مهرباني، څنګه ځان بدل کړو؟ اوس واوره نه وریږي، باران وري، څنګه ځان ورسره بدلولی شو؟
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفاده کې باید مفتات ووسو خپل د غروشت استفاده بدل کو د دې نه برالوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاسوندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دي دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا موږ نه مفت ځي په دغو سیندونو کې اوبه چې برابر شي ډېر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړ نه شي دا که موقتي ذخیره گاه وي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته راهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا راهنمایي کړو د سیندونو نه را اړوو دغه کیدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو ته عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس سمت شوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نورو ولایتونو کې لکه هلمند او په دېو کې چې مکمل خلک د کېو کلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکلی دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند په خوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځای کې چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلوق کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او د هغې ګټه بیا کابل ته نه رسېږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما د هغې نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفت روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اکل ذخیروي بندونه خو جوړېدی شي بالکل جوړېدی شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشې کړو په درېو څلورو میاشتو کې له هغه ډک کړي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روانو اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي. هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده. هغه ته مونږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه مونږ تاسې ته ذخیره کوي. دا په دې هر غره کې شته ده. دا د پغمان لمنو کې د چون غر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده، دا د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دیځ کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او بند په طبي شکل سره دا ونړېد. دغه جوړول ډېر اسانه وو خو مونږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود. نور هغه بند هلته وجود نه لري، فقط هغه تاثیرات بند ده. بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو، مونږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو. بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زمونږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو. هغه ویلې چې نیکونو راته جوړې کړي وې هغه مو هم ټول له لاسه ورکړلې. هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل. کورونه بارګین مارکیټ او داسې شیان پرې باندې جوړو. دا خو اوبه نه دي ملامتې، خپله مونږ ملامت یو.
سلامت اوسئ پوهن صاحب، ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. لطفا ډاکټر صاحب مایر، اوس لکه څنګه چې وویل شول د پخوا غوندې واورې نه اوري، ځای بارانونو نیولی دی. البته بارانونو هم صحیح ده چې تر پخوا کم دي خو وریږي. څنګه کولی شو چې دا ځمکې ته تزریق کړو؟ آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولی شو لکه له واورې څخه چې مو کوله؟
هو دقیقا. خو یو چې دا ستونزه لکه مطرح شي دا بخښه وي، زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته. یو علت دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي. اوړی به هېڅ اورښت نه لري، مني کې هم ډېر لږ اورښت، نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي، هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې. همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي، نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي. کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې، اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي، او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله. دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي. دغه موسمي توپیر د اړتیا او د اورښت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي. دغه توپیر یا دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې، یعنی بندونه یې نه دي جوړ کړي. د دې لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي. خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې 500 کې یا د هغه نه مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود، ونه توانېده. که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه نورشی نه دي جوړ شوي. دا یو. دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده، هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته. دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کوم دغه موږ څېړنه پرې وکړو، یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیق راپور کې لیکلی، هغه په انګلیسي خپور شوی، په پښتو ژباړه راتلونکو ورځو کې خپرېږي. دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې. که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري، خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې، یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري. تشکیل علاقه هم دی، دلته لاسه چې ظرفیت او تخنیکي او د ډیزاین او نورو برخو ته موږ ورته وګورو. نو دلته یو ویش داسې رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د آبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوي او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دیهات تر کنترول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه. نو غیر له دې نه ښاروالۍ بیا د نور ویش په دا دی چې مثلا ښاروالۍ د سیل اوبه د ښاروالۍ مربوط کېږي، د آبرسانۍ د شرکت مربوط کېږي، فاضلاب د بل چا مربوط کېږي. دغسې یو مس مچ یا ګډوډي ده چې څوک نه پوهېږي چې شاید د چا مربوط دي، او دلته نه څوک ملامتولی شي مستقیم، نه ورته مسؤلیت ورکولی شي او نه بېرته ځواب حساب غوښتنه ترې کړی شي. دغه سیستم باید له سره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي، او د هغه نه علاوه مسؤلیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي، او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي یو څه کار ترسره شي. او بله مسله هم هغه د اوبو رسولو بیا هغه به شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي، مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور سوی کیندلی وي په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنی هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیر قانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري او یوازې هغه د آب رسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې وروسته وخت خوږ به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته، په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آب رسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره ماته نه ده چې څومره خلکو ته آب رسانۍ کوي. نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې اوبه ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پل تخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 15 کاله مخکې، اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړي یا پسته صاف شي، څه د خلکو سره غږېدلی.
لیکن
دغه رقم ستونزې دي.
ډاکټر صاحب،
باران مثلا ګورو خو هغه باید سمه ده په غلارو کېږي، اما هغه باندې اوبه څوک
که چېرته د شبکه جوړ شي خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي او چېرته چې شته، مالته تاسې اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لاره شته؟ ځینې وایي چې
ګورئ، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 10 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نساکان باسي. د دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی دی، یوه ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10 متره مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدغه خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس خو که موږ ګورئ که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه پکې شته، اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ما چې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، او په دې حالت دوی نه دي توانېدلې چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال لږ ته دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ ژمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص،
بله. اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند د اوبو کابل ته د تېرولو خبره کېږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ څو د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه د ځمکې لاندې اوبه
که موږ ګورې بس حلارو ته لاړه، حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ څو انتخابونه سره ترکیبه وو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترکه حلاره شي. یعنې که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنی شبکه نشي جوړېدای دومره ټول خار کابل خار ته په یو ور شبکه نشي جوړېدای هلته موږ که ورته وګورو خو زه به درته سم واضح ویم چې په دې برخه باندې کار وشو د اشرفغني په دویمه دوره کې د اساساتي فریم ورک په چوکاټ کې هلته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دي هغه مو کتلی دي په هغه کې مرحله ایز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کاله پورې به دومره مخته ځو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړېږي هر 15000 کالو لپاره تر 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرفغني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به تر 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې درته کېده دا یو مسله دوهمه مسله موږ دانش ویل چې تنها د کابل د خرقی اوبه بس ټول خار ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته اما موږ نشو کولای د خرقی ټول اوبه یو د کابل څخه او مصرف کو بیا خود سینه کې چې هم دا یو سرشینه موږ اخلا کراونی
هغه بم وچه شي
مازله په راتلونکو کالونو کې پیښې دا سرشینه وچه شي به موږ ټول سیستم بیا په یو ور فال وینا سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپل اقتصادي باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند تغذیه شي یو د شاتوت د بند تغذیه شي یو برخه د قرغې تغذیه شي د ګوري د پغمو د فنشیر سیند خبرې چې کیږي هغه که پلانونه ته موږ ورته وګورو ژاپنیانو یا جایکا په دغه باندې ډېر څېړنې کړي دي هغه د کومي کابل لپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نشي وبرای راوړل کیږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي کله نغلون او براوړ شي ګوري دا سیاحت کې هم بند د باغداري چنانو تور کې تر څو هم یو بند جوړ کی یعنی د غلاره د وبرایستلو د نوی کابل ته اسانه شي کمپرومایز د توشو چې کنه چنانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړای وای هراره سي نو یو په ځای دا بند جوړې شي ته ودرې ګام چنانو ته بار کار کړی شي د میسانک د پر هم د وبو د پر له کار جوړ شي یعنی هغه پلانونه د اصل کې د نوی کابل د پر دی د ټول کابل د پر نه دي خو فرض کړئ هغه د وبم دلته موږ راوړو کابل خو بیا پراختیا کوي یعنی دا مسله په ترکیبي شکل حل کیږي کیدل شي رس نه شي چې په وخت سره شنه باندې هغه کې د شواروس باندې یو څه ستونزې حل کوي چې په ټول نه خو هغه تر اوسه پورې باند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل خرته د وګړو ته کې څنګه نشته کار نور برنامه نشته نو په دې شکل باندې کیدل شي دا سیم برداشت باید ونی شي چې دا ټول کار د حکومت تر سره کې دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف ادیات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کې نه دی غوې د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخی هغه ډیر لګ دی نسبتا د خارونو د کار کابل کار کې په پټول خارونو کې اوس وبه کورانه ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورزي او تجارتي برخه ته په 50 ورزي چې په خوده هم ټیټه دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره چې نوې زیربنا په جوړه کې نوې زیربنا جوړول د پاره یو ګډ پلان کې دی چې جوړ شي کومه مخکې اشاره ورته کوي کابل احمد شاه بابا مینه چې 12 او 22 مراحل د څنګه په څنګه ردی نو تاسو یو برنامه وکړه 55 میلیون ډالر یو پونګوال دی ډیوټي بیلټ اپریټ ترانسفر په شکل جوړول د مخالګونې پیسې اخستل کښې یو څه ټوله کړې مې ماته چې څومره خلکو وي د کورونو ته پایپونه رسول میټرونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې ډیرخه بیا پس څو کلونو پورې به د شبکې هم د شرکت او همدې پونګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدل نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا دې ته هم هغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي تر زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا
رقم د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نوي کابل لپاره وي خو که د هرې سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته اوبه ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ او ډیر ورو وي، ډیر وخت نیسي. نو که داسې کار وشي نه پوهېږم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پانګونې وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. څه دا چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو دپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتي خبره تېروي. دا پخوا هم شوي دي. دلته څو پړاوونه لري. پخوا هم یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره توافق کوشي موږ دغه کار درقم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو د مونږ سره موافقه وکړي. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حسی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه نسه یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته. مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس بند نه ولې څوک اوبه نه راوړي ښار ته یا نور کوم شي اسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وس لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه ناڅه له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورې، دغه لپاره تو حل لار شته. یا خو د اوس هم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی. یو نفر چې هر څومره اوبه وکاري هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، او یو نفر چې لږ اوبه هم وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنی دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جیګ رځي نسبتا، یا قیمت ته ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلینګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته. خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو او د هغې په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یوه فلانی سیمه کې اوسي هغه د دې وخت ونه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته بېرته اخلي د تصفیې. نو د اوبو خو هم دومره زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسېږي چې 1.5 سلنه خپل عاید به هغو ته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخیستي هغه په 1 افغانۍ باندې اخیستي. یعنی برف بایه ډیره ټیټه ده. اوس هم به کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپلې اوبه پیری 10% ډیره غازمي قیمت دی. یعنی زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي، ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږیم په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، علومې نه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور 1 افغانۍ پیسې ورکوي. یعنی د حکومت نه نیمایي. دا خپله د یو ښایي چې یعنی که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه او دې برخو ته داسې تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال نه دی په کابل کې مومیر سبز بل خارګوټه دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همداره وه شبکه درلودله د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وشه وایم بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه ټول پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې هم اړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینو منستر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي. نو په دې خطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبتا نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شي ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. خصوصا دا ده که مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم ګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د خود فاضلاب سیستم خراب دی. هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنې تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپل هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار د پاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اقل د مکریانو کوم سیستم چې دی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خواستون زده ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي اخر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایا ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ به
سلامت اوسه کورم ودان مهرباني.
الله دې ایمان قبول کړي او سلام تاسو مېلمنو ته وایم واقعا ډېر شایسته خبرې وکړې. محترم اسمت سروان صاحب دا کوم وچکالي چې راغلې ده دا په ټوټل افغانستان کې اندش به درته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د اوبو کمبود سره مخامخ یو. خدای پاک دې د خیر ورښتنه وکړي سروان صاحب محترم. یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واقعا په کابل کې د اوبو ساته بيخ شته تللې ده. زما په پام فکر محترم اسمت سروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه دا مېلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مهار کړي د بهرنیو مؤسساتو په همغږي سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته بهتره معلومات ده چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښه تللی دي کباله جوړیږي باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخه ونیسي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ
دي. ډیره مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو به ته مهرباني کوئ. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسمت سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسه مهرباني کوي
او روغ اوسه مهمانو ته سلامونه وایم. سروان صاحب موږ تاسو په ټولو کې وګورو هغه دې مهمه خو ډېرې خبرې وکړي زه ټول سره ماټېټم. نو بدبختي درچې کېده چې دا خپل ته قانون نشته. قانون به چې کېده چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جب ته ورځي په کومه باندې سکتورو باندې کار کوي ټول خلک په وو ټولې حکومت وو ټولې هغه شرکتو والا به وو ټولې. نو دا په بنیادي کارونه دي وګوره وګوره چې هم ډېرې کده تللې دي. نو په دغه لکه مېلمه چې ویلار حکومت راغلی یو سورځ تیرې کړي خپل جبې ډکړې د بس هغه قوانین چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب مرغانو لپاره زنګلو لپاره د رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کله چې دا جیکس لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګو خو وګر ډیر کړتلی سروان صاحب په دې باره کې دلته بیخي بغلان باندې وګو مرکز لري چې خبر سانګو وګورات لري دلته وګو ډیر کمې سوي دي سينو کې کمې سوي دي په توګه خو په خاص توجه ما دوی نو د شرم کال پر 2000 کال پر چې وګو کابل کې نه نو کابل بګړي پڅ کوي او به وګو نه کیږي ځوان سروان صاحب مخصوص ما په نظر
ډیر مننه. سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبروم کې تبصره کوي مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوی که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک کیندي به درې اوبو استعمالوي د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي. دا اوسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوي. اوبه هماغه ثابته کچه دي او بس توفیر بدلونونه پکې راځي خو ثبت کچه کوي باید توفیر رانه شي. یعنې څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی. هغه د کومو برمو چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي په ټول افغانستان کې شپږ ویشت ولایتونو کې 3,10,000 برمې وهل شوي دي. او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې کوم ځای کې مثلا ډیر ځانمنې کړي کوم ځای کې لږ ځانمنې کړي خو کېدای شي هغه ته دیم ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي حالاره ورو ورو داسې کومه ووی یو دادی چې خلک د ورو ورو ځان دغه کموابه سره یا د وبود سپما کلتور د ځان سره خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري هغه ډېر وبو مصرف یوه ځکه هغه ته د وبو مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول د بل چا په مرای باندې فخک دي یعنی هغه ته وبو کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم وبو مصرفوي چې موټر مینځلو لپاره یا د سړک د لمدولو لپاره یا د نورو چارو لپاره دا د یو بل چا د ښکاک دی او د خلیت خدای راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د وبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې حلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلما مخکې مورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت سمه دلته ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې ښه صحیح خو په نیمروز کې خلک د وبو د څښاک ستونزه لري هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرهنج ښار 10,000 کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونه ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزلیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سری پول دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښهوالی دا دی چې د قوشتېپې کانال بیا روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د غزه ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالیو ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاسي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه دا جګه ده شاروالیم په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې دغه دي پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د ساتیرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه راټول شي دا حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وي دا په ټوله دنیا کې اوس مرشي وي دغه نه ده چې موږ تنه افغانستان ته وړاندې کوو نو دغه ډول چارې کولای شي د ځمکې لاندې اوبه تخصیه کې په نورو حلارو چې واوري مثلا دوی په دې دوی کې واچوي چې هغه ځمکې ته تخصیه شي یعنی خلک اوس د عاجل حل لپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چیرته دي وروسته دغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عوامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته ده اوس په مثلا ما دوه ویشتو ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا راځي چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم را مسته کول پکار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د یو ستونزه حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم در هم دوام وکړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوهانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
Yeah.